السلام علیکم د ازادي رادیو د ما خمنه خبری مجلې ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم دوستانو شپک بجې شوې دی او دانم سات خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر په لندن کې ل پاکستانی صدر اعظم او د برتانی ل صدر اعظم سره د افغانستان د سولې په سیمه کې روان حالات په اړه نن خبرې کوي د کورنۍ چارو وزارت وی نه امنی زیاته شوې او روان مریض کال کې نږدې 3000 پولیس او ملکی وګړي په تاوتریخواري کې وشل شوې دي د دې موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوري خو اوس له جانقا الکوزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د روان کال پیل راهیسې د وسلوالو بریدونو او جګړو کې له 500 زرو زیات کسان وژل شوي دي د بلخ والی د کرکټ ملي ټیم ته 2 میلیون افغانۍ جایزه ورکړه او د پاکستان پولیسو د 14 پتړاو څلور کسان نیولي پورا خبرونه واورې لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روان مریض کال پیل راهیسې تر اوسه د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ نښتو او ترهګریزو بریدونو کې تر 500 ډېر کسان وژل شوي د دې وزارت د پولیسو د چارو د انتخاباتو لپاره د امنیتي کمیسیون رئیس محمد سالم احساس وویل له دې جملې څخه 2 او 3 ملي پولیس او 9 سیمه ییز پولیس دي ښاغلی احساس وایي په عملیاتو کې 2118 تنه وسلوال طالبان او 855 تنه ولسي خلک هم وژل شوي دي د نوموړي په وینا د روان کال پیل راهیسې وسلوالو طالبانو له 6.5 زرو ډېرې تروریستي حملې کړې چې 500 ځان وژونکي حملې وي او نږدې 200 د خښښو ماینونو بریدونه دي د کورنیو چارو وزارت د پولیسو لوی رئیس وایي افغان امنیتي ځواکونو په دې موده کې د مخالفانو پر ضد نږدې 2000 ګډ پوځي عملیات کړي دي افغان چارواکي وایي د آمو سیند بهیر ته په بدلون ورکولو سره یې 4 کلي او 3000 جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو له وړلو ژغورلې دي د آمو سیند د اوبو د تنظیم رئیس محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د اوبو د لارې د بدلون دا پروژه په 4 میاشتو کې د 650 میلیونو افغانیو په لګښت بشپړه شوې ده د دې پروژې لګښت له عاجلو حالاتو سره د مبارزې ادارې ورکړی افغان حکومت د خپلو بېلابېلو ادارو د ویاندویانو او له رسنیو سره د هغوی د همغږۍ په هدف په کابل کې 2 ورځنی سیمینار پیل کړ د حکومت د رسنیو د مرکز سرپرست صفت الله صافی وویل په دې سیمینار کې به پر هغو لارو چارو او ستونزو خبرې وشي چې دا مهال د حکومت د ویاندویانو او رسنیو ترمنځ موجودې دي د افغان حکومت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداروي د ننګرهار لوګر او پنجشیر ولایتونو لپاره د نوو والیانو د ټاکلو پر سر خبرې روانې دي د دې ادارې یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار لپاره د ګلاب منګل او د لوګر لپاره د حلیم فدایي په اړه سلا مشوره شوې ده دغه چارواکي ویل دا کسان به هغه وخت پر رسمي ډول په یادو دندو وګمارل شي چې جمهور رئیس حامد کرزی د لندن له سفر څخه هیواد ته راستون شي ګلاب منګل پخوا د هلمند والي و او حلیم فدایي د میدان وردګو والي و او دواړه مخکې له خپلو دندو لرې شوي ول د لوګر والي ارسلا جمال د لوی اختر په ورځ په 14 کې ووژل شو او د ننګرهار او پنجشیر والیانو په انتخاباتو کې د کاندیدیدو او ګډون په مقصد له دندو استعفا کړی وي د بلخ والی عطا محمد نور د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د هغوی د وروستیو بریاو په خاطر 2 میلیون افغانۍ جایزه ورکړه ښاغلی نور هیله څرګنده کړه چې د کرکټ ملي ټیم به په دې پیسو خپلې ستونزې حل کړي او لا ډېر پرمختګ به وکړي د افغانستان د کرکټ ملي ډلې په دې وروستیو کې د کینیا د کرکټ ټیم ته په ماتې ورکولو سره وکړای شول چې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي له دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم کرکټ ملي ټیم ته یو اپارتمان او یو اندازه نقد پیسې د انعام په توګه ورکړې وي خبرونه له ازادي راډیو اوري د پاکستان پولیس وایي په پیښور کې 4 کسان په یو مارکیټ کې د سپتمبر د 28 بمی چاودنې په تړاو چې 40 کسان پکې وژل شوي وو نیولې دي پولیسو نو ویل دا 4 تنه وسلوال چې یوې د حملې اصلي طرح ده د دوشنبه په شپه د پیښور ښار په لمنو کې د وسلوالې جګړې په جریان کې نیول شوې دي له دې حملې څخه یو اونۍ وړاندې د پیښور په قصهخوانۍ بازار کې د عیسویانو عبادت ځای ته نږدې په 2 ځان وژونکو حملو کې له 80 زیات کسان وژل شوي ول د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې مؤسسه ایران وایي دوی صلاح شوي دي چې د تهران د اټومي پروګرام له اغېزناکو او ګټورو خبرو وروسته چې مقصد یې د اندېښنو لرې کول و د نومبر په 11 په تهران کې بله غونډه وکړي دا اعلان په وینا کې له 2 ورځنۍ غونډې وروسته وشو د نړیوالې اټومي څارنې مؤسسې مرستیال رئیس تیرو وارجوران ته د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره د تهران نوی وړاندیز د غښتلې همکارۍ او مذاکرو لپاره جوړونکې ونډه وبلله د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې مؤسسې کې د ایران استازي رضا نجفي وویل د دوی وړاندیز لویز با دواړو خواو ته د همکارۍ نوی فصل پرانیزي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې موسسه غواړي چې د ایران د اټومي وسلو د تولید مشکوک پروګرام په اړه د څېړنو په مقصد د دې هیواد تاسیساتو، اسنادو او چارواکو ته لاسرسی پیدا کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نړۍ کې د اټومي ګواښونو د کمولو لپاره د دوامداره ډیپلوماتیکي هلو ځلو پر اهمیت ټینګار وکړ. کیری په واشنگټن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال په ایران او شمالي کوریا غږ وکړ چې د نړیوالې اټومي بې وسلې کولو لارښودونو ته غاړه کېږدي. دا وایي زموږ سترګې پوره غړېدلې او پراخې دي. اعمال باید رښتینې وي او په بشپړ ډول باید د تایید وړ وي. دوی باید کار سرته ورسوي. یو ځل بیا باید تکرار کړم چې له خرابې معاملې څخه هیڅ معامله ښه ده، او دا ځکه چې خرابه معامله ممکن زیات خطرونه رامنځته کړي. ټاکل شوی چې ایران د نومبر په 1 او 8 په جنیوا کې د انګلستان، چین، امریکا، فرانسې، جرمني او روسیې سره د خبرو بل پړاو پرانیزي. د تاجکستان د جمهور رئیس ویان تایید کړه چې تاجک جنگیالی د سوری د یاغانو په څنګ کې د رژیم پر ضد جګړه کوي. عبدالفتاح شریپوف ازادي راډیو ته وویل کوم تاجکستانیان چې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر ضد جګړو کې دخیل دي، وطن ته پر راستنېدو به د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان ولسمشر نن په لندن کې د پاکستان او برتانیې له صدر زمانو سره په افغانستان کې د سولې د پروسې او په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبرې اترې کوي. د کورنۍ چارو وزارت وینا امنی زیاته شوې او په روان لمریز کال کې زرګونه پولیس او ملکي وګړي په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې وژل شوي دي. د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سناتورانو د ډېر غیر حاضرۍ له امله تر ډېره قوانین له تصویبېدو پاتې کیږي.
دغه سناتور صاحبان چې خدا نه راځي او پای سناتور صاحبان دي چې موږ سره په دې حاضرۍ کې حاضرې مستلار کې نشته.
د بلخ چارواکو او خلکو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له وروستیو بریاو سخت او تود هرکلی وکړ. او د همدې خبري مجلې په دوام کې اوري چې د بلوچستان جمهوریت غوښتونکو ګوند په ایران کې د شپږو سو بلوچستانو اعدام په سخت ټوکیو وغانده. دوستانو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر په لندن کې د پاکستان او برتانیې له صدر زمانو سره په افغانستان او پاکستان کې د سولې په اړه خبرې کوي او دغه درې سره مشران نن په هغه ستر اقتصادي غونډه کې هم برخه اخلي چې په لندن کې جوړه شوې ده. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر ریپورت کې اورو.
په لندن کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال نن د پاکستان صدر اعظم پر طالبانو شخ وکړ چې افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. نواز شریف دا خبره مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوې ده نن د افغانستان نو ولسمشر او د بریتانیا له صدر اعظم سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په اړه افغان چارواکو ویلي دي چې په کې به په سیمه کې د امنیت له تروریزم سره د مبارزې، د افغانستان د انتخاباتو د امنیت او د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغني برادر په اړه خبري وشي. ملا برادر د سپتمبر په 1 په پاکستان کې له زندانه خوشې شو، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي وای چې لکه چې ملا برادر آزاد شوی دی د زمينه ورته نه برابر شوه چې له هغه سره اړیکې ونیسي او له هم د پاکستان امنیتي ځواکونو نظر بند ساتل دی. لندن ته په سفر کې له ولسمشر کرزي سره د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني هم ملګری دی او د ملا برادر په اړه به د صدر اعظم نواز شریف سره خبري وکړي. نواز شریف نن په لندن کې رسنیو ته وویل چې موږ په افغانستان کې د ثبات لپاره هلې ځلې کوو او د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی.
هم چاته کې افغانستان کې اندر
دی وای موږ غواړو چې افغانستان کې ثبات راشي. موږ غواړو چې افغانستان کې راتلونکي کې داسې یو حکومت وي چې د ټولو سیاسي ګوندونو څخه جوړ وي. زمنګ نظر دا دی چې د افغانستان امنیت نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې لپاره خو او مهم دی.
د افغانستان ولسمشر پرون لندن ته ولاړ او ترجمه پوری په حال ته وی. نن به ولسمشر کرزی د اسلامي هیوادو په اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې به د حامد کرزی ملګرتیا د افغانستان مالی وزیر حضرت عمر زاخیل وال کوي. د نواز شریف سربیره د اردن پاچا عبدالله هم په نړیواله اسلامي غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د نړۍ د نږدې 1300 هیوادو سیاسي او اقتصادي مشران برخه اخلي. دا لومړی ځل دی چې داسې غونډه په یو غیر اسلامي هیواد کې جوړی شي. په بریتانیا کې به د افغانستان، پاکستان او بریتانیا مشران شاید نن هم درې اړخیزه غونډه ولري او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې څو ځله به دغه مشران سره وګوري او دا د دریو لوریو ترمنځ څلورمه غونډه ده. نه میاشتې مخکې چې کومه غونډه د دغو دریو لوریو ترمنځ جوړه شوې وه، په هغې کې د پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري ژمنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به په افغانستان کې د سولې خبرې په مثبتې خوا عملا حرکت پیل کړي، خو تر دې دمه داسې ونه شول.
و امردل چې د افغانستان ولسمشر په لندن کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره نن د افغانستان د سولې د پروسې او په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبرې کوي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کورنیو چارو وزارت وایي نا امنی زیاته شوې او پروان لمریز کال کې زرګونه پولیس او ملکی وګړي په تاوتریخوالي کې وچل شوې. د دې وزارت د پولیسو عمومي رئیس تسې شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې موده کې څه باندې 2000 وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي. نسیم شفق په ریپورت لري.
د وسلوالو مخالفانو د حملو ډیرېدل د ځینو سیمه ییزو استخباراتي کړیو فعالیتونه د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت د نشه یي توکیو قاچاق او اداري فساد په افغانستان کې د ناامنۍ مهم لاملونه بلل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي هم همدې ستونزو ته ګوته نیسي او وایي چې له عمله د پولیسو او ملکی وګړو تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت د پولیسو عمومي رئیس جنرال سالم احساس د سه شنبه پورس په کابل کې وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 15000 شپږ اویا تنه پولیس، ملکی وګړي او وسلوال مخالفان په افغانستان کې په ناامنیو کې وژل شوي. جنرال احساس په یو خبری کانفرنس کې څرګنده کړه چې د افغانستان په ناامنیو کې د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ فعال دي او هڅه کیږي چې د کابل په ګډون پر ځینو ولایتونو فشارونه زیات شي.
د وسلوال طالبان خودشتونه د تیر کلونو په مقایسه ډیر سیوی. یوازې طالبان په افغانستان کې نامنې نه دي ډیر کړي، بلکې غیر قانوني فعالیتونه او د سیمې د استخباراتي کړي لاسوهنه هم پرې بد اغېزې کړي دي. وسلوال مخالفان په پام کې لري چې په لوګر، غزنی، وردګ، کابل، پکتیکا، فاریاب، بدخشان، فراه، هلمند او زابل ولایتونو کې خپل فعالیتونه متمرکز کړي.
خاغلی احساس وویل چې د روان لمریز کال پیل نه تر اوسه په افغانستان کې 2500 امنیتي او سیمه ایز پولیس، څه باندې 2000 ملکی وګړي او 1500 وسلوال طالبان ټپیان شوي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د عمومي رئیس په خبره د روان کال په جریان کې وسلوالو طالبانو د 500 انتحاري حملو په ګډون څه باندې 6000 حملې ترسره کړي. جنرال سالم احساس وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو هم د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف نږدې 2000 ګډ او خپلواک عملیات ترسره کړي. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې ناامنۍ زیاتې شوي او له دې عمله د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنو هم زور اخیستی. خو د کورنیو چارو وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس چې په عین حال کې د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون مشري هم پر غاړه لري وایي چې د راروانو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. جنرال احساس وویل چې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې 303 اویا انتخاباتي مرکزونو ته مواد رسیدلي، خو د ومنله چې ځینې انتخاباتي مرکزونه له سختو امنیتي ګواښونو سره هم مخامخ دي.
په ولایتونو کې د څو ارزیابۍ پر اساس د 6315 مرکزونو له جملې څخه 3415 دي چې نورمال حالت لري. 9015 مرکزونو ته کم ګواښونه، 1410 مرکزونو ته یې نسبي ګواښونه او 1232 مرکزونه یې په بیلابیل ولایتونو کې له ډیرو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
جنرال احساس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ناامنیو له امله 2950 انتخاباتي مرکزونه بند دي او 50 ولسوالیو ته چې د ده په خبره د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي انتخاباتي مواد نه دي ورول شوي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته نږدې شپږ میاشتې پاتې دي. خو د امنیتي ځواکونو له ډاډ سره سره په دې اړه ډېرې اندېښنې موجودې دي. څېړونکي وایي که چیرې امنیت سم ټینګ نشي، نو ښایي چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات هم په شفاف او عادلانه ډول ترسره نشي.
دوستانو که انټرنیټ لري د په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې د ازادي رادیو خبرونه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. زمونږ پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. دغه راز په اف ایم سل اشاری پنځه سپه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخن تر بچو پورې اوریدلی شئ. د لوګر چارواکي وایي چې د ملي امنیت نه تنه کارکونکي د ارسلا جمال د وشلو په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولي او تحقیقات ترې روان دي. د لوګر ولایت سرپرست والی محمد هاشم فیضی ازادي رادیو ته چې پنیول شو کسانو کې د خاري امنیت مدیر هم شامل دی. له ښاغلي فیضی سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې د همدې موضوع د وضاحت په اړه ترې پوښتنه کړې.
د شهید ارسلا جمال د قتل موضوع په اړه تقریبا نه کسان د ریاست امنیت ملي کارمندان د حالت احتیاط قرار لري. د ریاست امنیت ملي مدیر امنیت شهري نومیږي. یو کس هغه ده او یو کس د مردمی قیام رهبر فراد اکبری نومیږي. دغه کسان یو څه ناڅه ډېر د تحقیق لاندې دي او زیاتر اتهامات دوی باندې راغلی ده چې کېدای شي د دې قضیې په اړه داس ولري.
فیضی صاحب، تاسو د دغو کسانو په وړاندې اسناد هم موندلي او که یوازې مشکوک یاست په دوی باندې؟
اصلا خو دا د ابتدایي تحقیقات دا تقریبا ښودلی ده چې دغه کسان یا تلیفونی یا بل سره تماس لرله یا هیڅ کې خپل کارو کې ډېر تالانګاري کړی ده. په دې خاطر هغوی ته تحقیق لاندې دی او د قضیې یو ساعت یا یو نیم ساعت مخکې دوی یو بل سره تماس هم نیولی ده. په دې خاطر دوی یو څه ناڅه د اتهام زیاتر اتهام لاندې دي.
فیضی صاحب، د ملي امنیت دغه کارکوونکي چې تاسو یاد کړل، دوی له خپلو پوستونو څخه هم لرې شوي دي؟
و کاملا دغه تقریبا نه لاس کسان ټول د حالت احتیاط په حالت کې راغلی ده. په دې معنی چې دوی خپل وظایف پرېښي دي. دوی په ځای نور کسان معرفي شوی دی او دوی د تحقیق لاندې.
نور تحقیقات کومې نتیجې ته رسېدلي؟ آیا د دې کسانو نه علاوه نور کسان هم تاسو د والي صاحب د ترور په کیس کې نیولي او تحقیقات ترې پیل شوي کنه؟
و تقریبا څلور کسان نور هم دي چې هغه کې د جومات ملازم او صفاکار دي او قاري ورته وایي د مدرسې د شاګردانو له جملې څخه ده او یو کس نور ده. دغه کسان هم د دې موضوع په اړه تحت تحقیق لاندې دي.
او په وروستیو کې راته وایي چې دغه تحقیقات به څه وخت پای ته ورسیږي؟
کېدای شي تر راتلونکي هفته پورې انشاءالله د تحقیقات نهایي هغه ځانته ونیسي.
د لوګر چارواکي وایي چې د ملي امنیت نه تنه کارکونکي د ارسلا جمال چې د لوګر والي او د وشلو په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولي او تحقیقات ترې روان دي. په دې اړه مو د لوګر ولایت سرپرست والي محمد هاشم فیضی څرګندونه ووري دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغان چارواکي وایي که څه هم په وروستیو دریو کلونو کې د هغو افغانانو شمیر دوه برابر شوی چې بانکي حسابونه لري، خو لا هم د افغانستان خلک خپله ډېره برخه پیسې یا په کورونو کې ساتي او یا هم له هېواده بهر په بانکونو کې ساتي. د افغانستان حکومت وایي هڅې روانې کړي دي چې په هېواد کې بانکي سیستم پراخ کړي. په افغانستان کې وروسته له هغې په بانکونو د خلکو باور زیانمن شو چې د کابل بانک د بحران پیښه رامنځته شوه. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د خلکو یوازې 4% پیسې په هیواد کې دننه په بانکونو کې ساتل کیږي. د دې وزارت مرستیال ګل مقصود ثابت وایي چې په افغانستان کې د خلکو 2 میلیارد ډالر پیسې په هیواد کې په کورنۍ بانکونو کې خودل شوې. په داسې حال کې چې 50 میلیارد ډالر یې یا په کورنۍ کې ساتل کیږي او یا یې هم له هیواد بهر په بانکونو کې. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د بانکونو په برخه کې داسې قوانین او اسانتیاوې رامنځته کړي چې پر بانکي سیستمونو د خلکو باور لا ډېر شي.
اوس د حکومت وظیفه ده چې هغه راشي بانک ته داسې تشویقي پروګرامونه وړاندې کړي چې هغه بانک دې مجبور کړي چې خلکو ته پیسې ورکړي. که چیرې موږ حکومت داسې پالیسي جوړې کړي چې چیرې یو بانک پیسې ورکړي هغې بانک ته موږ دا سهولتونه ورکړو،
ښاغلی
ثابت دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې تمویل ته لاسرسي په نوم د بانکونو په اړه په یو نندارتون کې وکړې. کابل بانک د افغانستان یو تر ټولو لوی خصوصي بانک بلل کیږي چې شاوخوا دوه کاله مخکې وروسته له هغې د حکومت تر کنټرول لاندې راغی چې په غیر قانوني توګه د شاوخوا 900 میلیونو ډالرو د وېستل کېدو راپور ترې خپور شو. له دې پیښې وروسته په افغانستان کې په خصوصي بانکونو باندې د خلکو باور زیانمن شو. بلخوا د افغانستان د بانکونو د اتحادیې مسؤلین وایي په تیرو دریو کلونو کې د هغو کسانو شمیر دوه برابره شوی دی چې په بانکونو کې خپلې پیسې ږدي. د دې ټولنې رئیس خلیل صدیق وایي چې اوس 3 میلیونه افغانان بانکي حسابونه لري. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا د خلکو ډیپازیټونه یا پیسې په بانکونو کې 1.3 میلیارد افغانۍ. مونږ په دې متفقین چې هر کال به په دې کې 40% 50% پورې به اضافه کیږي. دا او تاسو پیږئ چې مونږ ټولنه تر اوسه خدمات بانکي ډېر وسیع نه دي. ورو ورو به خلکو سره اشنا کیږي، اما بیا هم په اوسنی شرایطو کې 1.3 میلیارد د خلکو پیسې بانکونو سره
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین وویل دا چې اوس په نړۍ کې بانکداري الکترونیکي شوې، حکومت به هڅه وکړي چې په افغانستان کې هم په دې برخه کې سهولتونه رامنځته کړي. ښاغلی سنگین زیاته کړه وزارت یې هڅه کوي چې د بانکونو اکاونټونه له هر ډول تارو څخه خوندي کړي او په دې سره د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. په کابل کې د امریکا سفیر وویل هیواد به د سوداګرۍ او د ښې بانکداري په برخه کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. جیمز کونینګم زیاته کړه د افغانستان راتلونکی د افغانانو په وړتیا پورې تړاو لري چې څرنګه کولای شي خپل اوږدمهاله اقتصادي پلان طرح او د خپلو اقتصادي لومړیتوبونو د تمویل وړتیا لوړه کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس ولې
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو د ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله اورئ. د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سناتورانو د ډېرې غیر حاضرۍ له امله تر ډېره قوانین له تصویبېدو پاتې کیږي. د مشرانو جرګې اداري هیئت د سه شنبې ورځې په عمومي جلسه کې دغه وضعیت د اندېښنې وړ وبله. په عین حال کې یو شمېر سناتوران هم دغې مسئلې ته په اشاره وایي چې یو شمېر سناتوران په خپلو شخصي کارونو او انتخاباتي کمپاینونو کې مصروف دي. له دې وړاندې د ولسي جرګې اداري هیئت هم د یو شمېر وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله انتقاد کړی و. ناجیه ساپۍ او د موضوع تفصیل.
د مشرانو جرګې اداري هیئت د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې د هغو سناتورانو نمونه به د رسنیو له لارې خپره کړي چې د دې جرګې عمومي جلسې ته نه حاضرېږي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې په عمومي جلسه کې وویل چې د سناتورانو غیر حاضري د دې سبب کیږي چې قوانین له تصویبېدو پاتې شي.
موږ سناتور صاحبانو سره تشویش ته نصاب دا واقعا موږ هم خپه کیږو. نور دلته سناتور صاحبان دوی اوس نه نوم نه اخلم بل ورځ اخلم چې یو خدای ناراضي او سناتور صاحبان دې چې موږ سره په دې حاضري کې حاضري خو متاسفانه اوس تلار کې نشته. حاضري دا کې موږ دروازې نه وځي که هغه مو سوی موږ کولای شو سم د قانون تصویب کړی وای.
د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي جلسه کې له 110 سناتورانو څخه یوازې 15 سلویخت تنه حاضر وو. ټاکل شوی و چې د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي جلسه کې د احوال نفوذ قانون په اړه بحث وکړي، خو د نصاب نه پوره کېدو له امله دغه قانون له تصویبېدو پاتې شو. په عین حال کې یو شمېر نور سناتوران وای چې ډیری سناتوران او وکیلان په خپلو شخصي کارونو او انتخاباتي کمپاینونو مصروف دي. دغه سناتوران وای اداري هیئت باید غیر حاضرو سناتورانو سره جدي چلند وکړي. د مشرانو جرګې غړي حسن هوتک په دې اړه وای
کاوازه په دې شکل باندې دوام پیدا کړي دا وبخینو اخر مست یو غټ مشکل سي. هله می داد چې داغه نمونه باید لیست شي او د متواتر د خبرونو له طریقې څخه هغه افشا سي، داغه د وکیلانو څخه وغوښتل سي. په دې معنی چې هغه خلکو څخه وغوښتل چې خپل سناتوران یا خپل وکیلان خپل وظیفو ته مجبور کړي چې راز خپل وظیفو مخه د دې مسؤلیت او مکلفیت ته.
لدی مخکې د ولسی جرګې اداري هیئت هم د وکیلانو له غیر حاضرۍ انتقاد کړی و. د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا د هغو وکیلانو نمونه هم خبره کړل چې ډیره غیر حاضرې کوله، خو لا هم د دوی د غیر حاضرې ستونزه په دې جرګه کې هم پر ځای پاتې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بلخ چارواکو او خلکو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته تود هرکلی وای. د افغانستان کرکټ ملي ټیم په دې ورسیو کې د 50 اوریزو یو ورځنی لوبو نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. په مزار شریف کې د صادق رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په اړه رپورټ برابر کړی.
د بلخ ولایت چارواکو د یو لړ خاص مراسمو په ترڅ کې د افغانستان کرکټ ټیم په نقدي جوایز ونازوه. د بلخ ولایت والی د دې ترڅنګ چې ویل یې کرکټ یوازینی ټیم دی چې په نړیواله سطحه یې له نورو ټولو ورزشي رشتو ډېر لاسته راوړنې هیواد ته درلودلې دي. ده وویل چې باید افغان سیاستوال د خلکو د اعتماد ترلاسه کول او د خلکو د یو موټی کولو لپاره د دې ټیم څخه الګو واخلي، او داسې یې وویل.
و افتخار میکنم با شما جوانای عزیز که در عالم ورزش افتخار آفریدین و کشور اثر بلند فراز گردانیدین. بدون شک حرکات شما نه تنها برای تشویق جوانای عزیز ما رو آوردن برای ورزش و سالم نگاه کردن صحتشان است، بلکه یک مبارزه بسیار خوب، یک مبارزه بسیار عالی.
نیوازه ده بلخ ولایت چارواکو د 2 میلیون افغانۍ مرستې د کرکټ له ټیم سره ترسره کړې. د دې ولایت د بیلابل ښوونځیو زده کوونکو او ورزشي رشتو لوبغاړو د ترانې په ویلو سره د کرکټ ملي ټیم وویاړه. شاپور زدران د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ټولو بریاو تر شا د ملت دعاګانې وي، او وی ویل چې باید نور سوداګر هم ورسره د ستونزو د حل لپاره مرستې او تشویق یې کړي.
کامیابي هم شو د ټولو سیمه افغانستان د دعاګانې وینم چې هغه سمې انګلند کې ول هارلند کې ول هارجی کې ول افغانستان ټول دعاګان.
دا لومړی ځل نه دی چې د بلخ ولایت چارواکي ورزشي لوبغاړي په نقدي مرستو سره نازوي. تر دې په خوا هم د فوټبال لیتیم د بلخ ولایت د مقام لخوا په نقدي جوایزو نازول شوی و. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې مو اوریدل چې د بلخ والی او د دې ولایت چارواکو خلکو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تود هرکلی وې، او د اغوی ته نقدي جایزې هم ورکړلې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې ورستیو کې کینیا ته په 20 اوریزو لوبو او د غرس په 1 ورځنیو لوبه کې له ماتې ورکولو وروسته د راتلونکي نړیوال جام لوبه لپاره چې په استرالیا کې ترسره کیږي لاره پیدا کړې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلوچستان جمهوریت غوښتونکو ګوند په ایران کې د 14 بلوچستانو اعدام په سخت ټکو وغاند. د ایران حکومت د شنبه پر ورځ وروسته تر دې دا کسان اعدام کړل چې 14 ایرانی سرحدي سرتیری د سیستان بلوچستان په ولایت کې د یو نخت پر مهال وشل شول. په دې اړه له احمد شي برورو.
د پاکستان په بلوچستان کې یو سیاسي ګوند د ایران په زاهدان کې د بلوچانو اعدام غندلې او عکس العمل څرګند کړی دی. د بلوچانو جمهوریت غوښتونکو ګوند په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ایران رژیم په محکوم بلوچستان کې 14 بېګناه کسان اعدام کړل. د شنبه په ورځ تر دې مخکې د ایران سرحدي ځواکونو له یوې وسلوالې ډلې سره نښته وکړه چې په ترڅ کې د ایران 14 عسکر ووژل شول. بیا ایراني چارواکو په دې پیښې پسې سمدستي 14 بلوچان اعدام کړل. په بلوچستان کې د بلوچانو د جمهوریت غوښتونکو ډلې ویاند شیر محمد بوکټي دغه پیښه وغندله، او د بشري حقوقو پر ډلو او ملګرو ملتوي اعتراض وکړ چې د بلوچانو تر اعدام وروسته پټه خوله پاتې شوې دي. شیر محمد بوکټي څرګنده کړه چې ایران او پاکستان د بلوچانو حقونه تر پښو لاندې کړي دي او پسې لاندې کوي. د بوکټي په وینا په سلګونو بلوچان په تورتم زندانونو کې په ایران او پاکستان کې وهل شوي، ډبول شوي او بیا وشل شوي دي. د بلوچستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند ویان زیاته کړه چې په زرګونو نور بلوچستان پرته له جرمه په دغو بندیخانو کې پراته دي. د بلوچستان جمهوریت غوښتونکو ګوند له ملګرو ملتو غوښتل چې په ایران او پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو مخه ونیسي. د دې ګوند په باور د بشري حقوقو ډلې هم مسؤل دي څو د بلوچستان د وژنو مخنیوي وکړي. ایرانی چارواکو د شنبه په ورځ د 14 بلوچستان د اعدام پاړه وویل چې دغه کسان قاچاقړونکو او مجرمانو وو. خو ظاهرا داسې ښکاري چې دغه کسان د ایران او پاکستان پر پوله د خونړۍ نشتې د عکس العمل قربانیان دي. د ایران او پاکستان حکومتونو د بلوچانو د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلوچان د بلوچستان پر طبیعي زیرمو د واکمنۍ لپاره مبارزه کوي او اسلام آباد تورنوي چې په بلوچستان کې د دوی ژوند خراب کړی دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدل شي او په اف ام سل اشاره 15 په بیا د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفا ډول ووري. د ورسي خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار سید سمیع عباس لته سره ده.